سلامونه او ستر مسید مشال ریډیو په خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکان هر کله کوم دا وخت د ماځګر شپږ بجې سوي دي. په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورټونه لرو چې په سر کې بیا د پاکستان مسلم لیگ نن رهبر نواز شریف ته د اسلام آباد های کورټ لخوا څخه د ضمانت ترلاسه کېدو تر څنګ د شمالي وزیرستان د بې کورسو کسانو او د پاکستان د پی آی اے هوایي شرکت د ستونزو او د دې تر څنګ د یو شمېر نور ریپورټونه بم لرو، خو په فایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کړو. سرټی کی په اسلام آباد کې د اعتصاب عدالت په توشخانه کیس کې د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د گرفتاری وارنټ ماتلوړو درخواست منظور کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په زرګونو متاثرینو سره د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د اسرائیل فوج تایید کړی ده چې د 203 کسانو کورنۍ ته خبر ورکړي چې د حماس له لوري په غزه کې خپلوان تښتول شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د اعتصاب عدالت په توشخانه کیس کې د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د گرفتاری وارنټ ماتلوولو درخواست منظور کړی دی. نن په اعتصاب عدالت کې جج محمد بشیر د نواز شریف د وارنټ ماتلوولو درخواست اوریدنه وکړه چې پکې د وکیل دلیلونه ورکړو. د دلیلونو اورېستو وروسته جج محمد بشیر اول د مقدمې پریکړه محفوظ کړه، خو وروسته یې فیصله واوروله چې عدالت د اکتوبر 13 د نوموړي د گرفتاری وارنټ سندوی. نواز شریف ته په 2013 کال کې د ایون فیلډ والا زیزه کیسونو کې د رشوت په تور سزا اورول شوی و. نوموړی په 2019 کال کې د علاج لپاره لندن ته تللی و چې تر اوسه نه دی ستون شوی او په خلاف یو شمېر کیسونه په ځنډ ښکار دي. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیر تحصیلونو کډوالو د واپسۍ او نغدي مرستې بهلولو غوښتنې لپاره نن پر اتمه ورځ احتجاج ته دوام ورکړی. په بنو کې روان د احتجاج ګډونوالو وایي چې د 9 کال راهیسې کډوال دي او د 16 میاشتو راهیسې ورته د مرستې پیسې هم نه دي ترلاسه شوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام د کډوالو د غوښتنو په اړه پرون وبخښي د اکتوبر پر 19 یعنی نن مشال ډیډو ټول چې کډوال واپسي او نغدي مرستې غواړي.
د لاسه کولنا د مداخل قبیله زوی سیدګی د شاول خالته چې د کډولې ژوند تیروي انتداغه خالته د واپسی نټا ورګه چې د خپل سیمه ته بیرته واپسی وشي چې د نه کیمه شټ شوی مرسته دي مطلب نه بن شوی دي درې څلوري میاشتنه نه اده بحال کو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی مشالې دی ټول چې د کډوالو پر واپسی غور روان دي، خو تر هغه واپس کورونو ته نسی لږلای تر څو سیمې له وسلوالو په مکمل توګه پاک شوی نه وي. د نغد مرستو په اړه د خبر پښتونخوا د کډوالۍ افتون پر وخت د تنظیم ادارې وایند احسان داوړ مشالې دی ټول چې کډوالو د مرستې پیسې د فنډونو د کمی له امله ځنډول شوی دي، خو اوس د وی میاشتې فنډ جاری شوی او پاتې نور به هم جاری کړل شي. د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد د ضرب اعظم په نوم پوجا یاد کړی ول چې لکبلې تر یو میلیون زیات خلک به کورسي وو چې پکې ځینې تللی دي او د ځینې سیمې خلک لا هم ندستانه شوي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت لکبله قامی هوایي شرکت د مالی بحران سره مخامخ دی. د بداسې حال کې د پی آی اے د اکتوبر پر 13 د تیلو د نشتوالي لکبله یو شمېر پروازونه وځندول. د پی آی د ملازمینو تعدادي مشر هدایت الله خان بیگا مشالې ډټول چې حکومت ادارې ته مالی پنګن ورکوي او ملازمینو ته په وخت نه کانی تنخواګانې هم ورکول کیږي. د پاکستان رسنۍ د اکتوبر پر 13 وویل چې د تیلو د نشوال له کبله پی آی شپږ سلویش پروازونه وځندول، خو هدایت الله خان زیاتوي چې په دغه ورځ شپږ ډیرس پروازونه منسوخ شوي. بل خو د پاکستان هوایي شرکت ویاند عبدالله حفیظ بیا وایي چې پاکستان سټیټ آیل ورته نور په کرز تیل نور کوي چې له کبله د اکتوبر 19 شپږ ډیرس نه البته 14 پروازونه منسوخ شو. دغه په خبره د هوایي شرکت د شخصي کولو خبرې روانې دي، خو په دغه اړه څه پریکړه نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په زرګونو متاثرینو سره د بیړنۍ مرستو لپاره د 19 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رسیالي مشري انا ماریا سلحوانیا وویل چې اداره د زلزلې له متاثرینو سره مرسته کوي، خو نورو بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. هغې وویل دوی له هغوی سره د خوراکي مرستې له هغه پروګرام څخه اخلي چې وار له مخه پکې د فنډونو کمی دی. ادارې وویل چې په سیمه کې یو لک خلکو ته د خوراکي موادو د بیړنیو مرستو رسولو کار رسولو کار کوي. په داسې حال کې چې د اکتوبر په 8 او 15 ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې په دریو زلزلو کې په زرګونو کسانو ته ځاني او مالي تاوانونه ورسېدل. په ریکټر پیمانه د 6.3 کچې د اکتوبر 8 د زلزلې مرکز د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې وو. د اسرائیل فوج تایید کړی چې د 203 کسانو کورنۍ توې خبر ورکړی چې د حماس له لوري په غزه کې خپلوان تښتول شوي دي. تر دې لمخه لږ تر لږه 203 کسانو د تښتونو اټکل شوی وو. د حماس په سلګونو کسانو د اکتوبر په 8 نیټه برید وکړ او 400 زیات کسان ووژل او ځینې نورې وتښتول. له هغې راهیسې اسرائیلو ځواکونو پر غزه بریدونو ته دوام ورکړی او حماس ویلي چې ځینې یرغمل کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو اوریدل. د رواني غړي په اوجدو کې باید د جنور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه وړاندې کړو. په اسلام آباد کې اتصاب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد ته تر ستنېدو لمخه حفاظتي ضمانت ورکړی. نواز شریف مقدمه جوړې دي او هغه له تیر څو کلونو راهیسې په لندن کې جلا وطنه دی. اوس څو چې بیرته پاکستان ته ستنېږي
نواز شریف ته باور ورکول شوی دی مکمل راشي. دا ځل وده ورسره زیاتوب نه کیږي. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته. اگزاسټ کړي دي ټول آپشن. دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري.
د شمالي وزیرستان د داخلو بې کورسوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړي.
ما تاسو ته دا اپیل کوم چې نو مو ته 2000 روپۍ پچار دي، نو مو ته 8000 روپۍ پچار دي. مهرباني دا وکړه چې خپل علاقې ته لکه څنګه دې میرلي دي میرم خان کې جلا غلای دي. مو ته 5 تاریخ اوله دي.
د پاکستان پی آئی هوائی شرکت چارواکی وایي چې د اکتوبر پر لسمه د تیلو نه لرو له امله ګڼ شمېر پروازونه وځنډول. خو د پی آئی د کارکونکو اتحادیې د دې کمپنۍ د تاوانونو ذمواره څوک ګڼي؟ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ګوند د رهبر نواز شریف تر 24 اکتوبر پورې ضمانت ځنډه او حفاظتي ضمانت منظور کړی دی. دغه شان د اسلام آباد حساب عدالت هم د نواز شریف د نیولو حکم ځنډولی. نواز شریف په العزیزیا او ایون فیلډ کیسونو کې د عدالت لخوا سزا شوی او په احتساب عدالت کې د توشخانې د یو موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه اشتهاري مجرم ګرځول شوی وو. نواز شریف د روانې میاشتې په 28 نیټه له لندن پاکستان ته د تلو او د مینار پاکستان په میدان کې د جلسې کولو اعلان کړی دی. راشد خټک له اسلام آباد رپورټ لري.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې سلور کړه تیرولو نه پس په 28 اکتوبر ملک د بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل
نواز شریف ته باور ورکول شوی دی مکمل چې دی راسي دا ځل وده د سر زیاتوب نه کیږي. او اسټابلیشمنت هم داسې ښکاري. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته. اگزاسټ کړي دي ټول آپشن او دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفرټیبل دي. ورکینګ ریلیشن شپ یې ډېر ښه دی سره چې دی وزیر اعظم نه مې دته غده د ملک ته سربراه پروتوکول هم شه عرب ورکړي دي. نو ډېر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخې تجربې پس چاینا هم په نتیجه رسیدلې دي چې دغه نواز شریف د دوی پارټۍ چې د دوی لپاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د 100 هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ، خو تر اوسه بیا را نغې. د ده د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت توسنی حکم مطابق نواز شریف په هوائی ډګر څوک نشنی ولې. دا حفاظتی ضمانت په حاله کنفرم کیږي چې کله د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي. د چپال عزیزی او ایون فیلډ کې سونو کې د سزا خلاف کوم درخواستونه ورکړو هغه د پیروي نه کولو په وجه خارج شوی دی. د به اوس هغه درخواستونه بیا تازه کوي او یا به نوی اپیلونه کوي. احتساب عدالت ته به هم رجوع کوي.
او ساتھ ساتھ احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا.
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خوا رسې ډېر تجنګران باوري وو. په اسلام آباد های کورټ کې یوه ورځ وړاندې یعنې په 13 اکتوبر د دغه درخواستونو د اورېدو په موقع د احتساب بیرو یعنې نیب پروسیکیوټر جنرل افضل قریشي هم راغلی وو، حالانکه نه عدالت راغوښتو او نه یې د راغوښتلو ضرورت وو، خو دې صرف د دې دپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري. په دې اړه تجزیهګارو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصله نفي ده کومه چې درې کاله وړاندې د عدالت لخوا شوې وه، نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 28 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شوې. تیب العزیز یا ریفرنس دی که ایوان فیلډ دی او دغه رنګه که د عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي، د هغې نه زیات اهم دا خبره ده چې د هغه د یو پالیټیشین په پاکستان کې د هغه قبولیت څومره دی، د هغه اکسپټیبلټی څومره ده، یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغوی ته څومره هغه قبول دی.
اسلام آباد های کورٹ کې د نواز شریف ته حفاظتي درخواستونو اوریدنه د های کورٹ چیف جسټس عامر فاروق او جسټس ګل حسن اورنګزیب وکړه. د نواز شریف سره کېدونکې چلند پر تجنګارو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشولی مشال اډو ته داسې وویل
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکن دیا گا بالکل نہ پورا کی گی، بلکہ زب ادا ہوا ہم قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکن دیا گا بالکل معطل ہے اور بالکل سسپینڈیڈ ہوتا تھا سویلی شو جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لے کی گی چکم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یا پولیٹیکل لیڈر تھی آگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر تھی آئیے خلاف چکم دے سنگ چی عدالتوں یا سنگ چی آگے سر جو ٹریٹمنٹ تھے اگو بالکل ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تھے اگو
یادونه وړ ده چې نواز شریف ته د عدالت لخوا په الزی اسٹیل مل کیس کې 9 کله او د ایون فیلډ اپارټمنټ کیس کې 10 کله سزا ورکول شوې وه. دغه سزا خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه کړي وو. دغه رنګ د توچخانې یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولی وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته په اشاره ویلي چې جمهوریت سیاست او راتلونکي ټاکنې یوازې د یو کس چې په لندن کې اوسېږي ځنډول سوي دي، خو بلال بټو زرداری زیاته کړه چې غواړي سیاسي کرکې ختمې او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی سي. خو د دې په جواب کې بیا د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام دا تاثر رد کړی دی چې نواز شریف د پردې شاته د یوې جوړجاړي له مخې پاکستان ته ستنې شي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن د زر تر زره د انتخاباتو اعلان وکړي. نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 د پیپلز ګوند جلسې د خپل وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي، خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو، پاکستان کی آئین کو،
د پاکستان جمهوریت، د پاکستان اساسي قانون، د پاکستان انتخابات هم د یو تند واپسی لپاره ودرولې دي. د تیرو 14 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلېده. هر څوک بدل ته موجودیت لري، خپل عوامو منځ کې وي او د خپل عوامو د سوالونو جوابونه باور کول وي. بلاول بټو د نواز شریف نوم وانخست، خو څلور کاله وړاندې نواز شریف د بیماری علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 28 پاکستان ته ستنېږي. د بلاول بوټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت دې ښه شي، ټولې سیاسي ډلې باید خپلو کې د ملکي مفاداتو لپاره یو موټی شي او بله دا چې د کرکې سیاست یې نور ختم شي. د بلاول بوټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاریرو ته وویل نواز شریف یو تن نه دی، بلکه د پاکستان درې واره منتخب وزیر اعظم پاتې شوی.
دا رغه خپل یو ذاتی سوچ ته د کستر اوستو خبرونه دا کسته دا کس نه د پاکستان محکم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دا او دغه ته دلته جیلونه هم خړلې دي او ار سی فیس کریم دی مدانه زره ډیلی سره نو چارا وستو سره
صحافی او تجزیه‌کار صفی الله ګل مشاهده دی تول د بلاول بوټو زرداری بیان تک وکتل شنو ښکار شي. دا بیان یوازې یو سیاسي بیان دی ځکه چې کله د پی ڈی ایم حکومت کې د وفاقي وزیرو نو داسې هیڅ خبرې نه وکړي. د زیاته کړه اوس انتخابات را روان دي، نو ټول ګوندونه به د یو پل بزت خبرې خامخا کوي.
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته د نو لیگ والا هم واروي او کته د پیپلز پارټي والا کسان هم واروي، نو دا اوس په یو بل باندې چې کومه ده تنقید کوي. الیکشن دے بلڈ اپ دے پارا با دا عوام دے پارا با نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چور ڈیڈ سخت سخت بیانونا بم رضی نو بیا با سیٹ ایڈجسٹمنٹ سب بم زی دا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپل یو غا زے جوڑاونو دے پارا خلقو دے پارا
دا غلا ہم نہ معلوم چراتن کی حکومت کی وکم گون واک کی رازی کو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پر در روان جنوری پاخیری ہفتہ کی کولے شی دغه انتخابات نو وړاندې ټول سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یو ځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو او سمزو شمالی وزیرستان ته د بنو په بکاخیلو کې نن پاتم ورځ هم د شوال او د تخیلو د خلکو احتجاج او پرلت دوام لري. د شمالی وزیرستان د یادو دوه د قصمو خلک وای دلته ور باندې حکومت مرستې بندې کړي او هلته خپلو مینو تم نستنوي. دوی وای تراغه خپل احتجاج جاری ساتي چې حکومت یې څغم وخوري. بل پلو حکومتي چارواکي وای مرستې به شروع سي خو د شوال او د تخیلو په ځینو سیمو کې لا هم تصفوي عملیات روان دي نو ځکه دغه کډوال نسی ستنیدلای. نورحال تو عمر وزیر په رپورٹ کې
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو به کورشو خلک په وینا د سلورو میاشتونه نګدې مرسته یې هم بندي وایي چې ترغه احتجاج نه ختموي چې واپس یې شی ډول او مرسته یې ورته جاری نه وي. دغه کډوال وایي چې نه کالونو نه زیاته موده په کډوالۍ کې تیر کړه نور نشي زغملې. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل او شاول تحصیلونو خلک ولې نستنوي. د کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې لس کاله پوره کیږي چې کډوال یې په خیمو کې ژوند کړي نور دې خپل سیمو ته ورستانه کړي.
د لاسه کولنه د مداخل قبیله زوی سیدګي د شاول خال دی چې د کډولې ژوند تیروي انتهایی زیات د ستونزې د مشکلاتو سره مخ ژوند تیروي. میر دا د ریاست نه دا غوښتنه ده چې دغه خال ته د واپسۍ نیټه ورکا چې د خپل سیمې ته بیرته واپسي وشي چې د نه کیمه شرط شوی مرستې دي مطلب نه بن شوی دي د درې څلورې میاشتې نه ا د بحال کو د میر دا پر زور مطالبه ده او دغه پر لته تر هې پرې امداروی جاری وی چې څه پرې د دغه کډول ته د وبسای نټه نه ویر کړی د نه کیما امدادي مرسته بن شوې د چې پرې دا نه بحال شوې.
د شمالي وزیرستان زربیازه بملیاتونه لکونو خلک به کورول چې د انتظامیه په وینا د ټولو تحصیلونو خلک اوستانه شوی خو تحصیل د تاخیل نیمایي یعنی اتل زر رجستر کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان شاول تحصیل دی چرتا چلا هم بے کور شوی نه دیت للی. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک فتح الله وای چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاکی کړی هیڅ مرسته دې نه ورکوي خو نور دې پخپلو سیمو ژوند ورکړي.
حکومت ته دا ریکوست کده اپیل کا چې نو مت 2000 روپۍ پچار دي نو مت 8000 روپۍ پچار دي مهرباني ته وکړه چې خپل علاقه ته علاقه څنګه دې میرلی دې میر مشخل کې چې راځلای دې مت په تاریخ حواله شي. بل پدا کې زنه داس کومې نه دي چې وس ملخیل کوم ته مت چوکان ملاو دي په 2018 کې اغه تنظیم یې کړی دي. سملخیل دام رقم نه دی 2.5 زره خندانی نه دی در مهرباني دا وکړو چې مسملخیل ته پخه طریقه ولږی لکه د نړیوال وزیرستان څنګه واپسی شوې دو کا کلیر نه یم ته د سملخیل کلیر کوم.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نه وپوختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسی پاړه خبرې روانې دي ډیرای سیمه لا د وسلوالو پاکې شوې نه دي عمل یې روان دی څنګه هم چې د دوی سیمه کلیر یا صفا شي د واپسۍ بهیر به پیل شي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې خو د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډز یې جاری شوې پاتې مرستې به یې زر جاری شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان د پی ای هوای شرکت چارواکي وایي د اکتوبر پر 10مه د تیلو نه لرلو لامل غن پروازونه وزندول. دوی زیاتوي چې پاکستان د تیلو ادارې ورته په پور د تیلو ورکولو څخه انکار کړی دی چې له کبله پروازونه اغیزمن سول. بلخوا د پی ای د ملازمینو د اتحادیې مشران وایي د سیاسي مداخلت او حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله قامي هوایي شرکت په بحران کې دی. دا په داسې حال کې ده چې قامي هوایي شرکت دا مهال د بلیونونو روپیو د مالي تاوان سره مخامخ دی. تفصیل به له انسا اجمل واورو.
د پاکستان هوایی شرکت یا پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د کارکونکو اتحادی وای چې د شرکت د نااهله مشرانو د حکومت ناسمو پالیسیو له وجې دا اداره په مالی توګه وستربلې خرابیږي. په دې اړه د پی آی اے کارکونکو اتحادی مشر هدایت الله خان د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په یوه او بله پلمه د ادارې ته پیسې نه ورکوي چې له وجې نه یوازې د الوتکو حالت خراب شوی دی بلکې ملازمینو ته هم سمې تنخواګانې نه ورکول کیږي.
جان بوجھ کر دا گورنمنٹ یو ڈرما دا داغی یو کسجن فی لگا دی دا گورنمنٹ اور زمون منیجمنٹ پتے کے شامل دے کہ تاس او گو رہا چی ریلوے دے دا ریلوے دا نقصان وجہ سدا کہ انلسی نن بن شی ریلوے شو پی آئی اے شو دا ایرلائن یا دا سیزونے چی سونا دی ٹرانسپورٹ دائی خو پیسے پکارگو گٹی نا پتے وقت کی دا ریلوے سر دے ایوی روپے کارگو نشتا نا رو پیسے پسے گٹی دا سی من سر سر حل دے چی ان لیمیٹڈ لکہ لیمیٹ نشتا پاکستان تر روان دی اوپنس کے پالیسی ناولے زمون جازونا یا جان بوجھ کر پارے بند انجینئرنگ کار نکلی یا چکم دے نو پیسے ورکی اور اگر رکی گی یا پیسے سے شوئی دو کال زمون دو جازونا پجاکارتا کی اولاد گی تا غلط اگریمنٹ ہو جنا پارے بند زمون گا کروڑوں ڈالر خرچہ اوشوا
کسه هم د پاکستان ډان او نیوز ورځپاڼو د اکتوبر په 12مه ویلي وو چې د تیلو د کمی له وجې د پاکستان هوایي شرکت 8 پروازونه منسوخ شوي دي. خو هدایت الله خان ویل چې د اکتوبر په 12مه د پی آی اے شپږ دېرش چې پکې 40 کورنۍ او 12 نړیوال پروازونه وو د تیلو د کمی له وجې منسوخ شو. دغسې د پی آی اے الوتکو د عملي اتحادي مشر نصر الله افریدی بیا وویل چې د پاکستان هوایي شرکت په مالی توګه د خرابېدو وجوهات دا دي چې په دې اداره کې سیاسي مداخلت او پایلټانو په څیر په لویو عهدو کارکوونکو ته د زیاتو تنخواګانو ورکولو ترڅنګ د الوتکو لپاره داسې مشینونه اغستل شامل وو چې پکې د رولز رویس کمپنۍ په څیر د ګرانو کمپنیو آلات موجود وو. نوموړي زیاته کړه
یہ مطلب دارا جو دورا برا حالات تھے پائلٹس دا ایئر لائن چلا والے جو زونے چلے بھی کہنا برائی دارا یہ سرنگ دے پولیٹیکل خلق وہ دا غاٹو خلق او کھڑا کنا کولا پیسہ ہے او خپل خلق کے اگا کاونا انڈکٹ کاونا دا نوندا ہشن دے پائلٹوں نوں بیا پے وی طریقے بندے پی ائی اے پتہ او کھڑا میں پاکستان والے غریب ملک 30 لاکھ تنخواہ چ یو کپتان خلی نو دا دا ظلمونو پی ائی اے پتہ شی بندے ڈاؤن شویرا کچھ پی ائی اے دے گھر کے دو یاری پی ائی اے تبوی کما اصلی ذمہ وارا آغا پا حکومت باندھے رہا چکلا پا پی آئی اے کے پولیٹیکل ایلیمنٹ روغل رہا اینا بات پی آئی اے برباد شویے رہا بس دا خبر رہا
دا مالی مشکلات و سربیرہ دا پی آئی اے الوتکی دا حادثو سرہم مخامخ شوی دی. د 2014 کال د دسمبر په 9مه د پی آئی اے الوتکا له چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د حادثې ښکار شوه. په پیښه کې شاوخوا 20 کسان وشل شوي وو. رستو بیا د 2000 کال د مې په 2 د پی آئی اے ایربس الوتکا له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې جنا هوایي میدان ته تر رسیدو مخکې وغورځېده. په پیښه کې شاوخوا 90 کسان مړه شوي وو. سمو د وړاندې د پی آئی اے د حالاتو ښه کول لپاره د دې شرکت د شخصي کولو خبرې هم روانې وې. هدایت الله خان وایي چې پی آئی اے یوه سرکاري اداره ده او باید حکومت د دې شخصي کولو پر ځای پر دې خرچه وکړي او سمه یې کړي. بلخوا د پاکستان هوایی شرکت ویان عبدالله حفیظ ته خبره رد کړه چې ګواکې د اکتوبر په 12مه شپږ دېرش سلویښت پروازونه منسوخ شوي دي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې یوازې 14 پروازونه ځنډول شوي وو. وجه یې دا وه چې د تیلو کمپنۍ پاکستان سټیټ آئل ورته نور په قرض د تیلو نه ورکولو ویلي دي.
ٹوٹل فلائٹ کے ڈپارچر سے 74
تھے. جنہیں اکتوبر پر وہ لسما سلو رویا پروازوں نے تل چپ کی دیا دس پروازوں نے وہ زنڈا ول شو زکا سلو رویا پروازوں کی یو شپیت تلی دی د پروازوں نو زنڈے دو وجہ دادا چلو مون سر تیل نو پی ایس او مون تپ خرج د تیل را کول نے انکار کرے او ویلی دی چی حالات گڑ وڑ دی نو یوازی پا نغدو با خبر کھو مون چی حوی تا سمر پیسی ور کرو نو پا حقی حساب را تا تیل را کھوی مون ہر روز حوی تا 100 ملین روپے ور کھو بل چی دا پی آئی اے دا شخصی کولو کمی خبری دی نو حغر وانی دی یو گورو چی سکی دی.
د پاکستان هوایی شرکت له تیرو 100 کلونو راهیسې له تاوان سره مخامخ دی. د پاکستان هوایی چلند او اورګاډو چارو پخانی وزیر خواجه سعد رفیق په اپریل کې قومي اسمبلی ته ویلي وو چې پی آئی اے اربونو روپے پور وړی دی او یوازې د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې 80 روپے تاوان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو مشرانو د نگران حکومت له چارواکو سره په ملاقاتونو کې غوښتنه کړې چې د نورو ګوندونو په رنګ د هغوی ته هم په راتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستو پوره حق ورکړ سي. ځینې شنونکي وایي شاید یاد ګوند ته به په ټول ټاکنو کې د برخه اخیستو موقع ورکړل سي، خو دغه انتخابات به پیپري معلوم سي. خو داسې نه برېښي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته به هم په دغو انتخاباتو کې د ګډون اجازه او موقع ورکړل سي. پر دې موضوع غلام غوث رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي دوی ته دی پر روانو عامو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو یو شان موقع ورکړي او په منصفانه او شفاف ډول دی را روان عام انتخابات ترسره کړي شي. او د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی د پاکستان تحریک انصاف د دغه غوښتنې په اړه د اکتوبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل،
یکساں مواقع غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کا کی گی تو تحریک انصاف پہ ویلکم وئی اور زموگ ان شاء اللہ پورا امید دے دا موجودہ حکومت نہ اور اداروں نہ چپ و دے وقت کی ضرورت چی دے آغا دا یونٹی دے دے اتحاد دے او پا دے کی چکم ظلم و جبر دے و بربریت دے او دے عمران خان سر ناروا سلوک دے دا ٹوٹلی دا عوامو پا نظر کے او دا عوامو دا اداروں پہ منس کی او لوی خلاف شار سبب جوڑی گی. لہذا زدمنگ دا اپیل دے چی دا ظلم و جبر دے ختم شی، تحریک انصاف لا دے پورا مواقع فراہم ورکڑی شی، وہ انتخابات دے منصفانہ و غیر جانبدارانہ انعقاد کی دے پورا دا عین دا سور اعلان دے ہوشی.
پاکستان تحریک انصاف دا خپلی دے وختنی او د نگران حکومت سره د ملاقاتونو په اړه په خپل رسمي ایکس پانا د اکتوبر په 18 نیټه یو خبر هم جاری کړی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د یو مرکزی مشر شفقت محمود سره د هغه په کور کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ملاقات کړی دی او د صفا او شفافو انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. د دې ملاقات وروسته پاکستانی رسنیو داسې خبرونه ورکړي وو چې په پاکستان کې د سیاسي تاوتریخوالي ختمولو او سیاسي جوړجاړي لپاره د ملاقاتونو هڅې پیل شوې دي او امکان دی چې د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی سیاستوال یو ځل بیا رایوزه کړي شي. د خبریال او شینونکي لحاظ علي نه مې په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې نگران حکومت به ځکه دا هڅه کوي چې پاکستان تحریک انصاف پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر روانو عامو انتخاباتو بیا څه ډول پوښتنې او شکونه راپورته نشي.
ګوره، یو خو په دې خبره کې مکمل حقیقت دی چې پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې د ملک یو لوی سیاسي قوت دی. هغه سیاسي قوت کته د انتخابي عمل نه په زور لري کې یا دغه خلاف پرله پسې مقدمه کې، نو چې کوم انتخابي نتایج راځي هغه به خامخا شکمن وي، په هغه به ګوتې پورته کیږي. د دې وجې نه د موجوده نگران حکومت کوشش شروع کړ چې راکه په ستريخه د پاکستان تحریک انصاف او د اسټابلیشمنت ترمنځ د خبرې اترې شروع کی. زمون صدر پاکستان مخکې چې کومه کوششونه سو واره کړې چې د اسټابلیشمنت او د پی ټی آی ترمنځ چې راکمه خلا ده دا کمه کی او خو هغه کې نو کامیاب شي، او دې وخت کې واره بیا هغه کوشش کوي. خو تر دې دمه زما داسې سر ډیر خوشبینه نه یم چې د ګرینډ ډایلاګ بو شو په دې باندې بس مثبت نتیجې روزي.
دا ملاقاتونه په داسې محل شوی دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف هم د اکتوبر په 28 نیټه پاکستان ته د بیا راتګ خبره کړې ده او مسلم لیگ نون د هغه د راتګ په تیاریانو کې مصروف دی. خبریال او شینونکي محمود جان بابر وایي حکومت هڅه کوي چې پاکستان تحریک انصاف ته پر روانو عامو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو موقع ورکړي، خو هغه فکر نه کوي چې پر روانو عامو انتخاباتو کې به د یاد ګوند مشر عمران خان هم په انتخاباتي میدان کې موجود وي.
دی وخت کې حکومت چې کوم چلول دی نه دی یوازې لوکل مسله نه ده، د دې لپاره تاسو سره چې کوم ستاسو همسایګان دي یا بین الاقوامي چې کوم نور ستاسو ملګري دي هغوی هم غواړي چې دلته د یو مستحکم جمهوري حکومت وي، نو هغې دپاره تر اوسه پورې چې کوم معلومات مخې له راغلي دي هغې کې دا ده چې د نواز شریف پر راتګ باندې هر څوک زور اچوي او د عمران خان په اړه لا تر اوسه پورې څه اندازه نه شته چې د هغه دې وخت کې مستقبل څه دی. خو څومره چې خلک د هغه نه روان دي او څومره چې په ټي وي باندې د هغه سره د هغه او د ملګري لګیا دي د په حق لکم انکشافات کې، نو د هغې نه داسې اندازه ده چې عمران خان به لا مشکل کې وي.
تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم په دې خبره ټینګار کړی و چې ټولې خواوې دې تاوتریخوالی ختم کړي او د جمهوریت لپاره دې لاره هواره کړي.
د غلام غوث له رپورټ سره د خبرونې نیمای ته ورسېدو. وخت 6:30 شوې. د خبرونو لنډیز اورو. په اسلام آباد کې د اعتصاب عدالت په توشخانه کیس کې د پاکستان مسلم لیگ قانون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د گرفتاری وارنټ ماتلولو درخواست منظور کړی دی. نن په اعتصاب عدالت کې جج محمد بشیر نواز شریف د وارنټ ماتلولو درخواست اوریدنه وکړه. نواز شریف دا مهال په لندن کې دی او تر اوسه پاکستان ته ستون شوی بخښی نه دی او په خلاف یو شمیر کیسو کې دی. د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو تحصیلونو کډوالو د واپسۍ او نقدي مرستې له پهلولو پوښتنې لپاره پر اتمه ورځ احتجاج ته دوام ورکړی. په بونو کې روان د احتجاج ګډونوال وایي د 9 کالو راهیسې کډوال دي او د 4 میاشتو راهیسې ورته د مرستې پیسې هم نه دي ملاو شوي. چارواکي بیا وایي چې د کډوالو په واپسۍ غور روان دی خو تر هغې واپس کورونو ته نسي لږلی تر څو سیمه له وسوالو په مکمله توګه صفا نه کړي. د پاکستان هوایي شرکت پیایي د ملازمینو اتحادیه تور پورې کوي چې د سیاسي مداخلت له کبله کامی هوایي شرکت له مالي بحران سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پیایي د اکتوبر 14 د تیلو د نشتوالي له کبله یو شمېر پروازونه منسوخ کړل. د پیایي د ملازمینو د اتحادیې مشر هدایت الله خان بېګم چالي لیدل چې حکومت ادارې ته مالي پانګه نه ورکوي او د ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نه ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په زرګونو متاثرینو سره د بیرونی مرستې لپاره د 19 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیالي مشر وویل چې اداره د زلزلې له متاثرینو سره مرسته کوي خو نورو بیرونی مرستو ته ضرورت دی. د اسرائیل فوج تایید کړي چې 203 کسانو کورنۍ ته خبر ورکړي چې د حماس له لوري په غزه کې خپلوان تښتول شوي دي. تر دې وړاندې د لږ تر لږه 203 کسانو د تښتونو اټکل شوی دی. اوس هم د خبرونې دوه مینیمای ته راغلو او پایل به د ولسمشر بایدن د اسرائیل له سفر وکړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه یوه چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ژمنه وکړه. اسرائیلو ته د بایدن دغه سفر یو ورځنی و او پرون ناوخته بیرته واشنگټن ته ستونسو. د بایدن پر دغه سفر په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړی برید سورې غوړولی و. اسرائیل د برید پړه پر فلسطین او فلسطین ورواچوله خو فلسطیني چارواکي دا کار د اسرائیل بولي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړی برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري ایجنسی پوینا پر الاهلی ارل عربی روختون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو 401 او یا تنه وجل سوی دي. اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی شار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزه خلک خوړو او بو درملو او سرپناه ته اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزه ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د مرستو باید ملکیانو ته ورسیږي نه هم ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزه ته د بشري مرستو لیږد پیلېدلی شي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی دراپور لمخې پر همدې روښتون د بریډ لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لاغوه کړې ده. ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روښتون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالې په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپین ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړی به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو د مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته ترغه پایل سو چې حماس د اکتوبر پر ومنېټه په یو نوبره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او ګڼ شمېر جنگیلي د اسرائیل پر پوله هغه هوا ته وروا وشتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلانو د وجل کېدو پخلای سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوز پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښوولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخې کړي.
او افغانستان ته ځو، له دې وروسته بیا نور رپورټونه ته ځو. شولې د پکتیا ولایت له مهمو کرهنیزو حاصلاتو څخه دی، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د امکاناتو د نشتون له کبله دوی د کورنیو اړتیاو وریجې هم نشي پوره کولای. د دې ولایت خلک تر ډیره د غټو وریجو شولې کوي او ډنډه کیه د خلکو مشهور خواړه دي. پکتیاوال بزګران د اصلاح سوو تخمونو، کیمیایي سرو او نباتي درملو غوښتنه کوي. نورال د مشالېډو خبریال نجیب الله الخیل په دې رپورټ کې راکوي.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لونو وروسته په دې توګه له شولو پروړي لوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګني حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي، نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
په رس وکل خو داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغه پخې نه شوې، ټولې پوچې شوې. سږکال الحمدلله خدای پازل دی، بس کم کم پټیکه چې تشنه وي په میوانو غای کړی وي، مې ساد پیچې وي نورې الحمدلله ښې دي گذاري ولدي بالکل د پرسګل کونه سږکال بيخي یو په دوخې دي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچېری اړوندې اداري او مؤسسې ورسره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکړي، د دوی پیداوار ورسره ډیریدلی شي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکړي یا توره سپینه سره په وخت روکي او داسې وخت کې موږ ته سره روکي چې هغې وخت تیر وي، نو په داسې وخت کې موږ ته څه په درد نه خوري. نو که دا همکوري دولت یې موږ سره وکړي نو کیدای شي چې موږ یې بازار ته نقل کړو.
د پکتیا د سمکنیو، لجمنګل، لجامدخیل، ډنډ پټان، جان خیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک له پخوانه په خپلو ځمکو شولې کوي او ډیری خلک یې غټې وریجې پخوي. غټې وریجې ځینې پښتانه ډنډکۍ پولي چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګلو یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکۍ په نوم یادیږي. دا خو ډېر موږ ښه شولې دي، ډېر خلک شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لر سهونه د ملګري انډیوالان راشي بیا هغه د ډنډکۍ ډېر شوق لري. موږ بیا د ډنډکۍ ته جوړوو، ډېر په شوق او مینې سره یې ترسره کوي.
د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش هم کړی دی.
اوسم د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورت. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا له پاکستان غوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې وڅېړونکي د ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان اوسنی شرایط د دې ایجاب نه کوي چې کډوال دی ورستانه سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر رجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بل رالنډي شي او د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په پاکستان کې څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته په نږدې کېدو دی او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپل دې پریکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغه هیواد ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یو څېړونکي فرشته عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پاره ولیدي.
ما اول یفته اعلامیه دادیم بده و اعلامیه از جامعه جهانی
دا وای مقد همدی اونی په فایل کې یو اعلامیه ورکړه او هغه کې مور نړیواله ټولنه او نور هغه هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغانونه باسي ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو ناوړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي.
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغم اعلان وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونت کې ژوند تیرې. دوی نشي کولای چې د باندې وځي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونو ته نشي تلای. او بل خوا ته په کوم کورونو کې چې د مهاجر وسی د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویلل سوي دي چې د اکتوبر د 1.5 نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغې رسنۍ د راپور له مخې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر د سه شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوز په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغې پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوه ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې درېیمو هیوادونو کې د میشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې پاکستان دا مهال د 3.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دې ډله کې شاوخوا 2 لکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
د اسدالله الدین رپورټ عمر دی. تاسو مشال ریډیو ری دا خبرې غړي دا دایوازي تاسو په ریډیو نه بلکې کو غواړي او انټرنیټ ته لاسرسي ولري نو مشال ریډیو ډاٹ کام په خپل کمپیوټر کې ولیکي او هلته ورسي او په ژوندۍ خبرونه باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هلته به چې کمی تاسو نوي اوریدلی او یعنی د نن ورځې ټولې خبرونه او دارنګه کبه شاته لاړ سي او هر خبرونه اوریدل غواړي نو هغه هم ستاسو سره که تاسو په موبایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو کولای سي چې هغه اپلیکیشن کې هم واوري او که تاسو په موبایل کې ویب سټ هم خلاص کړئ نو ته په شوندۍ باندې اوریدلای سي. د دې ترڅنګ تاسو فیسبوک ته تللی سي. په فیسبوک کې به ډېرې ویډیوګانې پرتې دي. تاسو ډېری دلچسپ ویډیوګانې سیاسي دي کاغه ټولنیز دي کاغه د انساني په دلچسپي نور ویډیوګانې ستا او بیا دغه رپورټونه که تاسو په لیکلې بڼه د په تفصیل سره ګوري هم ستا انسټاګرام باندې موږ هلته یو. په انسټاګرام باندې بیا ځان ته تصویرونه هم تاسو کتلای سي. البومونه یې کتلای سي. بیا په یوټیوب باندې ستا. نو مشال ریډیو تقریبا هر ځای په ټولنیزو رسنیو باندې ستا او تاسو کولای سي چې هلته تعقیب او پروګرامونه او نور مطالبه وګوري.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل اترای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک بنتې پورته کړي کلاشن کوفې غاړې ته اچولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي. اوس هم مومندو ته ځو او بیا به له دې وروسته د بلوچستان کې بیا د مذهبي کم توندلارې ډلې دي د هغو فعالیتونه او ورسره بیا د سیاسي ګوندونو راتلونکی کمپاین څه دی په دې باندې یو ځانګړی ریپورت لرو. خو اول مومندو ته ځو. موسمیاتي بدلون یا د آب هوا بدلون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په مومندو کې هم د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو او د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست نشتوالي له وجې نه یوازې د فصلونه خراب شوي بلکې هلته بیلابیل ځناور او مارغان هم تقریبا ختم شوي دي. په داسې کې د الهي احمر په نوم سازمان په مومندو کې د آب و هوا بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپاین او د اوبو ذخیره کولو پروګرام ترتیب کړي ټاکل شوی دی په نږدې راتلونکي کې به پیل کړي. شنواس ترکزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی.
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یا سری میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شیان کېدل.
مومانه به ته ویله هغې کې به وړې وړې دانې ویلې شي، ترشون کې غوندې کې دانې به وي. نن سبا موږ سره په یوه میوه موجود ده ګورګوره ورته ویلې شي، باقي د کاګه شي، سپیرکۍ شي، د کورکمن شي، دا به مخکې موږ ته میلوېدل. دا اوس چې کوم دی دا به په دوکانونو کې لیا پسې بازار ته ځي. ډېرې داسې مرغۍ وي چې هغه ورکې شي، مثلا کورکوړه، بجونکه. بجونکه خو یو دغه سره ورکه شوه د بوټي سره چې مثلا چینار ختم شو. زړیانک به ورته موږ وایو داسې یو ګونګای به وو، هغه به د بل یو خراری و مرغۍ وه ډېره مشهوره، او په هغې پسې به دا لکان پرې جال پسې به یې ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به یې کوله.
په مومندو کې شاوخوا لس باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته، ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کال او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډیالې د سیمو اوسیدونکي رحیم شاه مومند مشاوري ته وایي دوی چې ماشومان خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته، او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
په هغې کې هر قسم ځناور تر دې حده پورې چې دا کوم سارانۍ چې اوس ته موږ وو، نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشرانو نه اورېدلی دي چې په مازدیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسې او دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم ګاونډ کې چې د کلو علاقې دي نو په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي وو مومندو کې ځمکه اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمې ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو، د خلکو ته د سکلو بندو پوره کېږي. دلته داسې علاقې شته چې هغلته اوبه یو کیلومتر نه په سرونو په ګاډو کې راوړي، نو دغې سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللې او یا د نورو مختلفو ځایونو براتللې، هغه مرغۍ اوس نشته دی مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې د غیر منچو ته چیرچڼې وي یا ښارونه کې وي هغه شته دی.
د سری میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ د دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دي، کاغه کمیونټي دا عام بازار دی، کاغه ډیسټریکټ اډمنستریشن دی، کاغه مدرسه ده. مختلف ځایونو کې زمونږ دا پلانینګ شته دی. زه به دا ووایم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دي خبر چې د څومره کنسیکوینسز دي دا د کلایمټ چینج او نتیجه ده. کوشش زمونږ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کړو چې کوم پلاستیک بیگز دي چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. دې کې مونږ یو آئیډیا ده نوې رین واټر هارویسټنګ ورته وایي. هغه دې کې مونږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه مونږ سٹور کوو.
د محمد د زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال رډیو ته ویلي هغه کروندې چې دغه طبقې دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شامل وو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لاگے
دوی دا سولے ل پیغام سر لاگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د مشال رادیو د خبرونی تاسو کولای سي چې په اپلیکیشن کې مو واوري او سره سره په ویب سټ باندې موریدلای سي. تاسو په ویب سټ باندې ویډیوګانی، تصویرونه او سره په لیکلې بڼه باندې رپورټونه لیدلای سي. په فیسبوک باندې هم تاسو کولای سي تاسو ویډیوګانی او په لیکلې بڼه دا وګوري. ټویټر او انستګرام او یوټیوب باندې هم مشال ریډیو موجوده ده. راځو ورستی رپورټ ته ولدي سر به د خبرونه پای ته ورسو. د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې کڅم له لسیز راځي د بیلتون غشتونکو ډلو لخوا وخت نا وخت پر امنیتي د روبریدونه کې شو. په دې ورستی کې د وسوالو مذهبي ډلو لخوا یو شمېر داسې بریدونه سوي چې وړاندې ساري نه لیدل کېږي. د سپتمبر پر 14 د جمعیت المسلم پر مخکښ پخواني سېنېټر حافظ عبدالله په سوي برید کې دغه په ګډون یو لستنه شو بل سوي ول. او بیا د سپتمبر پر 20 په ځانمرګ برید کې لښ تر لښه 9-5 کسان وژل شوي وو. د دې برید ذمہواري د اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې وه. دا په داسې وخت کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ځینې ګوندونو کمپاینونه پیل کړي او ځینې یې د پیلولو په حال کې دي. سیاسي ګوندونه او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي دوی داسې ګڼي چې د صوبې په بلوڅ میشتو سیمو کې مذهبي سختدریزي ورځ تر بله پسې زیاتېږي. زموږ همکار بوډوال کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ برابر کړی چې بلوچستان سیاسي او امنیتپاله ګوندونه دې خبرې ته څومره اندېښمن دي او آیا دوی د اندېښنې د ټولې صوبې په اړه لري که نه. ځینې خاص سیمې دي چې هلته دوی په فکر مذهبي سختدریزه زیاته سوې ده. راځئ چې رپورټ ته ورشو.
د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي په دې وروستیو کې سویو بریدونو دوی د صوبې امنیتي حالاتو ته ډله اندېښمن کړې دي. د دوی په وینا په ځانګړې توګه د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې مذهبي سختدریزي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې مخکښ ثناءالله بلوڅ وایي د بلوڅو په ټولنه کې د مذهبي سختدریزي په زیاتولو کې د ریاست لاس دی.
موږ خدا پوهېږو چې دا دانسته تور چې د اسلام آباد یو پالیسي دی ولې دا بدمنی په پنجاب کې نشته. بلوچستان بالخصوص موږ خلک ډېره پروګرسیو خلک وو. موږ سیاست چې دی دا یې تقریبا 50 کال کې چې سیاسي پروګرس سوي دي. هغه ډول د پروګرسیو پالیټکس او سیاست بنیاد باندې سوي دي. موږ ټول مذهبي خلک یو لیکن دا مذهبي جنونیت چې یو سپیشل قسم دی چې هغه د باندې سرازي او دلته پروګرا کړی دی هغه کې د حکومت او مملکت او ریاست ډېر
ثناءالله بلوڅ وویل چې مذهبي سختدریزي یوازې د خلکو ژوند ته نه بلکې په مجموعي توګه د هر ډول پرمختګ په وړاندې خنډ او خطر ده. د بل بلوڅ ملتپال نېشنل پارټي ویاند جان محمد بولیدی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې هلته د پخوا پرتله اوس مذهبي سختدریزي خورا زیاته سوې ده. دویل چې هلته د دې لپاره کار سوی او د زیات غربت لکبل داسي مرکزونو ته خلک زیات مایل وي چې پر ماشومان یې خرچ نه راځي.
بلوچستان نېشن
جو ہے وہ مذہبی اس کی اٹیچمنٹ ہے
دا قام پہس بلوچان لا مذہب سر تڑی دی خو سختری جی ندی اس ٹولن ٹولا سختری جی شویدا او دا مدرسو دا نظام چی چمر خلق پیدا کوی اگوی رازی نور مدرسی جوڑوی بلوچ ٹولن اس آغا ندا پاتی چی دیر شکال ابران دیوا دی تنظیمونو اس پکلیو کے لا دا سے ادارے خلاصی کری دی
سطح پہ بھی اس طرح کی ادارے قائم ہوئے ہیں
د سپتمبر پر څوارلسمه په مستون کې چاودنې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مخکش او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله په ګډون یولس تنه ټپی کړی وو. د جمعیت علما اسلام فی مرکزی جنرل سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری وایي د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي او په ځانګړې توګه د شیعه او سنی ترمنځ د تاوتریخوالي په څیر مسلې نشته.
زپ خپل بلوچ سیم او د قلات اوسیدونکی یم. په بلوچستان کې په مجموعي توګه د پنجاب او سنی صوبو په څیر د شیعه او سنی ترمیان څه داسې بنیادي مسله نشته. خو دا ځینې عناصر دي چې کله هم وغواړي نو ترمیان داسې حالات راپیدا
کوي.
مولانا عبدالغفور حیدری وویل چې دوی اوس دې ته اندېښمن دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به امیدواران خپل کمپاینونه څنګه ترسره کوي. د بلوچستان پر حالاتو او سیاسي چارو نظر لرونکي وایي هلته د دې هڅه روانه ده چې د مذهبي سختدریزۍ په پراخولو پر آزاد خیالو او په ځانګړې توګه ملتپال فکر لرونکو خلکو ساحه تنګ کړل سي. د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ملک سراج اکبر وایي ریاست د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هلته د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دویل یو وخت د فرقیزو ډلو مرکزونه په پنجاب کې وخو اوس هغوی زیاتره په بلوچستان کې دي. د ده په وینا نه یوازې د دې ډلو مرکزونه هلته دي بلکې مشرتابه او غړي هم ټول لا هم دې صوبې سره تعلق لري.
اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ سمجھا جا رہا
ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کی دا فکر کی گی چھ کپ بلوچستان کی دا مذہبی سخدریزی ملاتڑ اوشی نو خیل دی لارے دا بلوس ملت پالو او بلتون غختون کو مخاونی ولشی خو دا تگلر تر اوسا ناکام اخکاری ذکر چھ زوان نسل دا بلوس و ملت پال او بلتون غختون کو تا زیاد مائل دے
قوم پرستارا تحریک میں شامل ہو رہے ہیں بلادی کی پسند تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
ملک سراج اکبر وویل د دې خبري امکان شته چې همدا مذهبي ډلې په راتلونکو کې د ریاست له واک ووزي او له بلوچ بلتون غشتونکو سره لاس یو کړي. د ده په وینا یو وخت داسې فکر نه کېده چې بلوچ بلتون غشتونکو وسلوال دي ښځې په خپلو لیکو کې شامل کړي او یا دي د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره ځانمرګي بریدونه وکړي. ده وویل اوس دا دواړه روان دي. د بلوچستان پر حالاتو لیکونکی محمد علی تالپور وایي په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي زیاته سوې ده خو د ده په وینا د دې لپاره پر ځینو خاص سیمو توجه ورکړل سوې ده.
ریلیجیس ایکسٹریمزم جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے
مذہبی سخدرزی چراغلے دا دال دے قبل ادا چھ پاکستان ہلتا دینی مدرسوں کی تر اندازے زیادہ پانگا و نکڑے خدا پو زینو سیمو کی دا و پوٹول بلوچستان کی ندا زما پا خیل دا مذہبی سخدرزی پروسیلہ با دا بلوچ ملت پالنے مخا وننے ولیشی و نبا ہم بلوچ قوم دا مذہبی سخدرزی ملا تھڑو کڑی
اس شدت پسندی کو بڑھاوا دے اور حمایت کرے.
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان هغه کومې سیمې دي چې د شنونکو او سیاستوالو په فکر مذهبي سختدریزي پکې زیاته سوې ده. خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وایي دا سیمې لومړی کمی وي خو اوس ورځ تر بلې پسې زیاتیږي.
کم سیمې چې مذهبي رجحانات لري هغه نصیر آباد جعفر آباد ڈسٹرکٹ ستابولان او جل مکسی سبی مستونگ چاغی او قرار قرار اوس مذهبی دغت اولاڑا کیشتا تربتا خوزدار دی خپل دغا خوزدار وګورو که منگو چر سوراب دا سیمی کې دا شیان روان دی. ما خیال دادی چې دا زیاتی جی په کال په کال
په دې اړه د حکومتي دریز لپاره د پاکستان د کورنیو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبائی وزیر جان محمد اسگزیتا په وار وار ټلیفون او میسج وکړ خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. تر دې وړاندې د پاکستانیو حکومتي او امنیتي چارواکو دریز تل دا اوسېدلی دی چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو تر شا د هند لاس دی، کوم چې هند تل رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کېږي یارانو،
نور نکیږي لمان یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی نواړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 503 شپږ 900 سلوخت 400 شپږ 90.